באמריקה רג רדיו אשנה
אשנה רדיו
אשנה רדיו רדיו אשנה
סדאי
قدر من اوريدنكو السلام عليكم سهار من يك مرغه زه شافيا سرداريم دا وخت په افغانستان کې د سهار 5 بجې دي چې دلته په واشنگټن کې د ماخستان 8 بجې کېږي لومړی تاسو په مخړی د خبرونو لندېسته
د امریکا د پوز یو لور پوره چارواکي وایي چې د طالبانو سره په نږدې راتلونکو کې د سولې خبرې ممکنې نه دي رپورټونه وایي چې په سوریا او عراق کې د داعش ټله د سختو مشکلاتو سره مخ ده او امریکا په شمالي کوریا د نورو اقتصادي بندیزونو لګولو باندې غور کوي
نن پنځشنبه ده د 1415 کال د جوزا د میاشتې 14 ده چې د 2014 کال د جون د میاشتې 2 کېږي تر نورو دونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان او نړۍ په اړه کې مهم مطالب لرو او یو مرکه د تورخم د دروازې د بندیدو په حق لمو په پاکستان کې د افغانستان د سفیر ډاکټر عمر زاخل وار سره کړی ده خو اوس په پوره خبرونه نظرانه یوسف زی تاسو ته وروړي
د امریکا د پوز ویان پرون د چهارشنبه په ورځ ویل چې د دین روسته چې طالبانو یو سختريزه کس خپل مشر وټاکو اوس د هغوی سره د سولې د خبرو د شروع کېدو امکان لازر نشته د لومړی ځل د چې یو امریکایي پوزي چارواکي په دې حق لا سرګندونی کړی دی چې د ولسمشر اوباما د ولسمشرۍ د دورې د ختمېدون مخکې هغه به د طالبانو سره د خبرو لپاره یو نوی لایحه غوره کړی او کنه تیرونی افغان طالبانو مولا حبت الله اخونزاده د خپل مشر په توګه وټاکا د امریکا د پوز ورپوري چارواکي جنرال چارلس کلیولند ویل چې زه باور نه لرم چې د مولا حبت الله په مشرۍ کې بل طالبانو سره د سولې خبرې په نږدې راتلونکو کې شروع شي هغه زیاته کړه چې مولا حبت الله د سولې خبرو ته تیار نه دی د یادونه ورده چې د امریکا ولسمشر اوباما پلان لري چې نور امریکایي عسكر د افغانستان نو باسي د پاکستان پوز چې د افغان طالبانو ملاتړ غړل کیږي وایي چې د سولې د خبرو ملاتړ کوي په دې برسره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پرله پسې توګه د غویلې دي چې هغوی د افغانستان د جګړې د ختمولو لپاره د سولې د خبرو ملاتړ دي پرون د چهارشنبه په ورځ د اسلامي دولت ډله په عراق او سوریه دواړو هیوادونو کې د سخت مشکل سره مخ شوې دي دا په دغه دواړو هیوادونو کې د کال 2014 نه راپدې خو چې هغوی خپل خلافت اعلان کړی دی د هغوی په خلاف تر ټولو لوی عملیات دي په سوریه کې د امریکا په ملاتړ ائتلافي ځواکونو چې پکې په زرګونو تنه عرب او کورد جنگیالي شامل دي د عملیاتو په دوران کې د ترکیه سرحد ته نږدې د اسلامي دولت د ډلې نه ځینې کلی بیرته نیولې دي په عراق کې صدر اعظم حیدر عبادی خپل عسکرو ته امر کړی دی چې د فلوجی خواته دی پرمختګ وکړي لبل خو راپورټونه وایي چې داعش د ملیشونه د فلوجی د خار د قبضه کولو لپاره د عراق د وسوالو قواو په نظامی عملیاتو کې په هغه خار کې تقریبا شل زره ماشومان بند پاتې دي د امریکا غک خبريال جیف کیسټر په دې باب مونږ ته راپورټ را لېږلې چې د خلاصې تاسو ته دراوړو
د ماشومان د پاره د ملګرو ملتونو د وجی صندوق مقامات وایي چې د بغداد نه 8 کیلومتر لری لویدیس پلوتا کله چې د فالوجی د خار د نیولو د پاره د عراق د وسلوالو قواوو نظامی عملیات پیل شول د هغه خار یو کم شمیر خلک په دې بریالي شوي چې د هغه خار نه وځي او د هغوی زیاتې په دوو کمپونو کې ځای په ځای شوي دي د عراق صدر اعظم حیدر العبادی پرون د خبر اعلان سره د خبرو په وخت کې ویلي چې عراقي قواوې هڅه کوي چې په هغه خار کې ملکی خلکو ته کم تاوان ورسیږي هغه وایي
التحکیمات اللي صار لهم 4 سنوات او اکثر او اقل بقليل
هغه وایي د خدای شکر دی چې اوس د سقل وا د ګارما او د السجیر سیمې بیرته نیول شوې دي د دشمن د تیختې مخه هم نیول شوې ده د عراق صدر اعظم خاغلی عبادی ویلی دی چې د دې ټولو هڅو اصلي هدف او مقصد دا دی چې هم ملکی خلکو ته ډیر کم تاوان ورسیږي او هم زموږ د وسلوالو قواو تلفات کم وي
خبرونو ته ادامه ورکو. نن د پنځشنبه په ورځ به د تیلو صادرونکو هیوادونو ترمنځ د اوپیک غونډه پیل شي. په دغه کې سعودي عربستان او ایران هم شامل دي. سعودي غواړي چې د دواړو هیوادونو په یو ځای سره د تیلو د صادرولو هدف وټاکي، خو ایران د دغه سره موافق نه دی. د اوپیک په تیرو غونډو کې هم د ایران او سعودي عربستان ترمنځ په مسله زیاتې خبرې شوې دي چې پکې د تیر کال د دسمبر د میاشتې غونډه هم شامل ده. دواړو هیوادونو پکې سره موافقې ته ونه رسیدل. د اوپیک ځینې سارونکي وایي چې سعودي عربستان کوشش کوي چې د اوپیک په دې غونډه کې یو نوې لایحه وړاندې کړي چې د اوپیک د غړو هیوادونو ترمنځ همکاري دوام ولري او تجارتي لانجه ختم شي. دغه لانجې په سیمه کې د تیلو بیې لوړې کړې دي او د پانګه اچونې مواقع راکمې کړې دي. کچري د ایران او سعودي ترمنځ تړون شو نو دا به د حیرانتیا وړ وي. د تیرو دوو کلونو په موده کې د دې دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي اړیکې ډېرې زیاتې خرابې شوې دي او په خاصه توګه په سوریه او یمن کې د جګړې نه وروسته دغه اړیکې بیخي خرابې شوې. امریکا په شمالي کوریا باندې د نورو اقتصادي بندیزونو لګولو باندې غور کوي چې د شمالي کوریا د امریکا مالی نظام ته لاسرسي نور هم مشکل شي. امریکایي بانکونه د شمالي کوریا سره د تجارت کولو نه منع شوي دي، خو پرون د چهارشنبه په ورځ چې نور کم بندیزونه اعلان شول، اوس په دغه بانکونه او نور ادارې د شمالي کوریا سره په مالی ورکړې راکړې کې نور هم احتیاط کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی د چهارشنبه په ورځ ویل چې شمالي کوریا د داسې مالی ادارو نه کار اخلي چې هغه مکمل کنټرول کړی وي او دغه ادارې بیا د پیسو لیګل پټوي. شمالي کوریا دغه پیسې د اټومي وسلو په جوړولو کې استعمالوي. پرون د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د شمالي کوریا د ورستۍ او بالستیک توغندیو ناکام وزموینو غندنه هم وکړه. او د امریکا د کالیفورنیا د ایالت د لاس انجلس په پونتون کې په ډزو کې دوه تنه وژل شوي. د غبرت پرون د چهارشنبه په سهار په 10 بجو شو. د هغې نه وروسته پولیسو سمدستي دغه سیمه محاصره کړه. د لاس انجلس د پولیسو مشر چارلس بیک وایي چې دغه یو ځانمرګ بریدو حمله کوونکي په یو کس ډزې وکړې او د هغې نه وروسته یې ځان ووژو. دواړه وژل شوي کسان نارینه دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، په مکریز مرته خبرونه رپورت ده. پرون د پاکستان حکومت د تورخم بندر د هغو زرګونو خلکو پر مخ تړلی و چې د پاکستان ویزه یې نه درلوده. د افغانستان حکومت وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ هیڅ سرحد وجود نه لري او دا یو واحد قوم دی چې په دوو غاړو تقسیم شوی او د دوی حق دی چې د خپلې راتلونکي په اړه پریکړه وکړي. په ننګرهار کې زموږ همکار زبیح الله غازی د تورخم بندر ته ورغلی او د تورخم د دروازې د بندېدو او پاکستان ته د تلولو په شرایطو یې د خلکو سره خبرې کړې دي.
د تورخم په دروازه کې سلګونه هغه کسان چې د پاکستان ویزه نه لري هغه غاړې ته نه پریښودل کیږي. دلته یو پلار چې پاسپورت نه لري خپل کوچنی زوی په داسې حال کې په غېږ کې نیولې چې چالان سیرمې په لاس کې ده. مورې څادري اغوستې او د سیرم خلطې په لاس کې ده، خو پاکستانو ځواکونو بیرته راوګرځول. د پاکستان حکومت دا وار د ټولو هغه کسانو په مخ د تورخم دروازه وتړله چې پر پاسپورټ د پاکستان ویزه نه وي لګېدلې. د تورخم په دی غاړه کې سلګونه مسافرې سار دي، ناروغانې مرګونی دي، خو لوخ کوي د بے وسۍ د کیسو وګم راځي.
ماشومان نه پاتې راته جاري لا تاوال په دی وټه لګې دي. موږ څوک کوم لاګو زموږ ګناه سره موږ ته وښه سګونه په سګونه کې موږ تل تا کې نو خړېګو ته پوسټه موږ نه وښه سګونه ده.
موږ کارتونه لرو او موږ نه پیږو. دا ظلم شدت به من خلق مسلمانان را شروع کرده مریضه آنال تا پراتی دی پا کتوی که پراتی دی او چون نبری چا پا
برای دا زنانا دا مرشومان دا سپینگیری چه دلتا پلیارو که ساور کری اگو تا اکسیجن لکه دلی ده گواری چه دلتا کیوزی دا دلتا چون بد حالات روان ده دوی مونگ نوست پخپل کور که پاسپورت واری دا خو بلکل مونگ نمانو او نیوار نبیا کلا ورسر اومنو دلتا مونگ تا غد مشکل ده.
د تورخم دغه دروازه ډیر کله د افغان او پاکستانو ځواکونو ترمنځ د لانجی اصلي محور پاتې شوه، خو ستونزي تر ډیره مسافر غالي. د پاکستان حکومت د بیویزي خلکو په مخ د تورخم دروازې د بندخ پریکړه ورسته لاغي کړي چې دوه اونۍ وړاندې په دغه سیمه کې افغان ځواکونو د پاکستانو پولیساتو ځواکونو یوې پوسټې ته د سرک د جوړېدو مخه ونیوله. په سیمه کې افغان سرحدي پولیس په دې تړاو نه غږیږي. خو د ننګرهار ولایتي ادارې ویان ته الله خوګیاڼی وایي د دې ستونزې د حل په لټه کې دي.
دا موضوع موږ د حل په موخه له مرکز ادارې سره شریک کړي چون یو ډیپلوماټیک موضوع ده او د دوه هیوادونو کچه موضوع ده. باید د بهرنی چارو وزارت او مرکزي ادارې له لوري په دې اړه خبرې وشي او موضوع حل شي.
په دغه لاره کې د پاکستاني ځواکونو لخوا د بي ويزي خلکو په مخ د دروازې تړل له ترانزيتي پلوه هم دواړو هیوادونو ته بي زیان نه دي. هغه موټر چلوونکي هم نه پرې خوده کیږي چې د قانوني لیک د اسنادونه لري. که څه هم دا وار د پاکستان حکومت د بیا اسنادو خلکو په مخ د لارې د تړنې په خپې فیصله کړي، خو معلومه شي چې دا چاره څومره دوام کولی شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو. په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زاخلوال وایي چې په تورخم کې د خلکو د تیره دونکو څخه د ویزو د غشتنې پریکړه یو طرفه ده او په دې اړه د پاکستان د چارواکو سره په جریان کې دی ترڅو معلومه کړي چې پاکستان د فیصله په څه سبب کړی ده. ډاکټر زخلوال د خبرې زموږ د همکار متی الله عابد سره په مرکه کې کړی دی.
محترم ډاکټر عمر زخلوال صاحب، دغه اوس چې د اول جون خبره مونږ اورو چې پاکستان ونه نه پس افغانستان ته داخلیدونکو ټولو افغانانو نه ویزه غواړي، تاسو معلومات لرئ؟
اول خو دا تصمیم یو طرفه نیول شوی، متاسفانه دا تصمیم چې په کابل کې اعلان شوی و باید اړوند ادارو د دې برخې د پوښتنه کړې وه. کوم وخت کې چې دا غلطه دغه دوه درې څلور پنځه ورځې کې چې ما د خپل ځانه په کې هڅه وکړه چې ورداخل شم او د دې بیرته ماشوم دا یو بحث چې د نظامي مشترک کمیسیون په مجالس کې بحث شوی چې اصلا هغې پورې اړه نه لري او د پاکستان د خوا نه د فوجیانو د خوا نه من حیث یو تصمیم یا د یو پیشنهاد مطرح شوی و بیا نو مکمل اصلا دا تروسه لا سنګي راغلي، مګر پرون نه په دې خوا چې نه پکې زیات د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سنګري شامله ده او نه د افغانستان له طرفه کوم سوابق په دې خبرې شته د بهرنیو چارو وزارت یې ده. نو هغه مې پیدا کړ چې په بند د اسناد د پوځیانو لپاره موږ د دفاع د وزارت سره تبادله شوي دي. د معنا دا نه چې د افغانستان لور دا خبره منلې ده، مګر چې تبادله شوي دي او بیا من حیث یو طرفه تصمیم دا شی تطبیق ته بېدلی. طبعا دا موضوع جدي موضوع ده. ما نن د فوجیانو سره دا بحث کړه، همدې راخیستې ده، غواړم چې مشتبه کړی وم دا موضوع د افغانستان او پاکستان په اړیکو باندې مطلقا منفي اغېزې لرلی شي. وسم اجماع مدیم دا ده چې دا به یو منطقي بحث کړی چې د منطقي بحث په پایله کې به دا کوم تصمیم چې دی د خپل نظر وکړي.
تاسو سوې محترم داخل ور صاحب چې څنګه تګ راته غوشي او د افغانان چې پاکستان کې میشته د دوی تګ راته په کوم شکل وشو چې خلکو ته مساني او هغه د ملکونو منځ کې کوم ډیپلوماټیک اړیکه هغه هم خپل ځای پاتې
شي؟ نو پولیسي کې یو مطلب دی وی چې یو شی مات نه دی، نو د هغه د جوړېدو حد څه کو او څه کوي. زمونږ د پاکستان ترمنځ دغه د تګ راتګ اسانواله دغه یو ساحه خو مدیری وره چې دا به د دغه ساحې نه به موږ د نورو آزاد دروازې ته لپاره استفاده وکړو شي. نو چې دا هم د خرابوالي په طرف باندې لاړ شي، معنا ده چې دغه آباد چې کوم څوک پوري
صحیح. نو د افغانانو د مهاجرینو اوسېدل هماغه کومه چې ورسره مخکې نه ژمنه شوې د ملګرو ملتو د قانون په اساس د مهاجرینو چې کوم اوسه پورې اوسېدو، تاسو وایئ چې هغې ته هماغه شکل کې دامه ورکړی شي او څوک چې هغه ځینې راځي او ویزه اخلي هغه په خپل ځای پاتې شي؟ کلک وضاحت وکړئ چې څنګه
مهاجرینو، یوازې مهاجرینو موضوع نه ده. ګوري مهاجرین چې موږ دا تګ راتګ موږ ته حتی د کمونسانو په وخت کې چې ریسي اړیکې د پاکستان سره د افغانستان چې د پاکستان ملي هغه وخت کې دغه سهولت د تګ راتګ وجود درلوده، دا یوازې د مهاجرینو په کانټکس کې نه ده. دا که مهاجرین بېرته لاړ شي د دې خو د هغه خوا د خلکو دراتګ اسانواله چې دا ممکن چې د برابرۍ رابطه د بسترولي او خوالي او څنګه ساتل لپاره
صحیح. ورسته پښتنه د بل خبر هم منګل لرو چې په پیښور کې د کنسولګری د مامورینو سره داس چلن شوی د چاغي په مقابل کې کنسولګری سره وخت باندې شوی و دا غي ورسته حال څنګه تاسو معلومات
هغه هغه حال شو علامه مثال کې وزیر ورسته شو هغه حال شو هغه موږ منګل چې د دې په حال دا خارې کړې ورسته دا ومنو د شو هغه مثال چې و هغه د مثال د چا په څیر نه حال کېږي.
ډېر ډېر مننه محترم عمر داخل واسب
کابل دی که زابل تخار دی که هرات په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د نړۍ د روغتیا سازمان هغه میړه ماینه یا هغه شوسته چې په داسې سیمو کې چې د زیکا ناروغي پکې خبره شوی ژوند کوي یا له هغو څخه بیرته راستنی سوي وي سلا مشوره ورکوي چې د حاملهدارۍ لپاره لږ تر لږه اته اونۍ انتظار وباسي. په جنیو کې د روغتیا د سازمان د مرکزي دفتر څخه لیزا شلاین امریکا ژغ ته داسې رپورټ راستولی دی. د نړۍ د روغتیا د سازمان په نوو لارښودونو کې په دې اړه زیاته اندېښنه ښودل سوې چې د زیکا وایروس د جنسي روابطو په وخت کې په حاملهتوب باندې زیات تاثیر لري. د دې لارښودونو اساس هغه نوي شواهد دي چې دا څرګندوي چې د زیکا وایروس تر هغه چې پخوا فکر کېدی په وینه او د بدن په نورو مایاتو کې تر زیات وخت پورې پاتې کېدای سي. د نړۍ د روغتیا د سازمان نطاق کریستین لندمیر وایي چې دغه سازمان میړه ماینې ته سلا مشوره ورکوي چې تر هغو دې د حاملهتوب مخنیوی وکړي چې په دې ځان ډاډه کړي چې نور نو د زیکا د ناروغۍ خطر له منځه تللی دی. لندمیر داسې وویل:
This is why we are upping the guidance for asymptomatic people from 4 to 8 weeks exactly.
همدا وجه ده چې موږ خو خلکو ته چې د دې ناروغۍ نښې لا نوې ښودلې لارښودنه کوو چې د څلورو اونیو تر اتو اونیو پورې دې انتظار وباسي او هغوی چې دا نښې څرګندې کړې وي باید د حاملهتوب لپاره شپږ میاشتې صبر وکړي. زیکا یوه دماغي ناروغي ده چې که چاته پیدا سي نو د زیږیدلې ماشوم سر یې په غیر عادي توګه ډېر کوچنی وي. د دغې ناروغۍ وایروس په دې حاضر وخت کې په شپېتو هیوادونو کې خپور سوی دی. د لاتینې امریکا په ملکونو کې تر ټولو زیات دی. کیپورډ لومړنی افریقایي هیواد دی چې د دې ناروغۍ څو پیښې پکې لیدل سوي دي. د زیکا وایروس د یو ډول غوماش په وسیله انتقالیږي مګر څرنګه چې هغه د جنسي روابطو له لارې هم سرایت کوي نو د روغتیا نړیوال سازمان میړه ماینې ته لارښوونه کوي چې که هغوی دغه وایروس ولري نو د ماشوم د پیدا کولو څخه دې ډډه وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او دا هم زموږ د خبرونې بل رپورټ. که څه هم چې امریکایان مجبور نه دي چې هرومره به یو خارجي ژبه زده کوي، دا وخت د واشنگټن په یو ښوونځي کې یو مصری استاد امریکایي شاګردانو ته د عربي ژبه ورزده کوي. په مخکړي په واشنگټن کې د امریکا غږ د تلویزیون د خبريار آریش آراباسید رپورټ چې د بیت مندلسن سره یو ځای جوړ کړی دی او سید سلیمان شاه به یې تاسو ته درواوروي.
په داسې حال کې چې په ځینو نورو هیوادونو کې د ښوونځیو شاګردان د خپلې مورنۍ ژبې سره کم تر کمه یوه بله ژبه هم زده کوي، خو د امریکایي ښوونځیو په تعلیمي نصاب کې داسې څه نه دي ذکر شوي چې یو شاګرد ته د دې فرصت ورکړي چې له انګریزي نه علاوه بله کومه خارجي ژبه هم زده کړي. خو اوس د متحده ایالاتو فدرالي حکومت لګیا دی د خارجي ژبو د زده کولو په خاطر په یوه جامع عملي پروګرام باندې کار کوي. دا د واشنگټن ډي سي د ښار په هغه ښوونځي کې د امریکایي شاګردان غوږونه دي چې د تامر الشرقاوي په نوم یو مصری ښوونکی چې د امریکا د خارجه وزارت په بلنه راغلی دی هلکانو او جنکو ته د عربي ژبه ورزده کوي. الشرقاوي د خپل تدریسي اسلوب په هکله امریکا غږ ته وویل: خبره په دې کې ده چې د یوې ژبې زده کول د یو کلتور او فرهنګ د زده کولو کلي ده. کله چې یو خونګه شاګردان ته ژبه ورزده کوي، بهتره بدای چې د تدریس په دوران کې لداسه مثالونو نه استفاده وکړي چې هغه وسر بلدي او آشنایي وسره ولري. د امریکا خارجه وزارت د ټیچرز اف کریټیکل لانګویجز یا د کلیدی او مهمو ژبو د استادانو د پروګرام لاندې امریکایي شاګردانو ته په خونځیو کې د عربي او چینایي ژبو د زده کولو په یو جامع پلان باندې کار پیل کړی دی او د مصر او چینایي د ژبو استادان رابللي دي. د ژبو نه علاوه د عربو او چین د فرهنګ او کلتور په باب لارښوونې کوي. اشرقاوی په دې اړه وویل، یو شمېر شاګردانو میندې او پلرونه ما ته راغلل او غوښتلې چې په دې پوه شي چې له خپلو ماشومانو سره په څه ډول تعامل وکړي تر څو چې د هغوی له فکرونو او ذهنونو نه د اسلام ضد تعصب لرې شي. دا خبره سمه ده چې دغو شاګردانو میندې او پلرونه مسلمانان نه دي، مګر غواړي چې د دې مهم موضوع په باب د اولادونو ذهنونه روښانه شي. واشنگتن ڈی سی کی د کوکی ابتدائی خنزیب یو استاد میرمن فلورا لیرنمن په دې اړه خپل نظر داسې ورکړي. واقعا چې زه په دې پوخ یقین لرم زموږ شاګردان باید داسې څه زده کړي چې نړیواله پوهه او نړیوال سوچ او تفکر یې پراخه شي. کله چې شاګردان په یو وخت کې څو خارجي ژبې زده کوي نو طبیعي خبره ده چې ټول ژبې به په چټکۍ سره زده کړي. مصر استاد تامر الشرقاوی خپل نظر داسې څرګندوي چې ما په ټولګي کې له خپلو شاګردانو سره بلدتیا پیدا کړه او د دوی مشران مې ولیدل، په عمومي توګه زما نظر د امریکایانو په اړه بدل شو. کله چې د تامر الشرقاوی نه پوښتنه وشوه چې په واشنگتن ډی سي کې د ژوند څرنګه دی، نو هغه په ځواب کې داسې وویل، فکر کوم چې د ټولو خلکو لپاره واشنگتن ډی سي یو بهترین ځای دی. کوڅو کوړی چې امریکا او پیژني باید چې لمړی په واشنگتن ډی سی کې تجربه کړي. هر قسم خلک او د مختلف اديانو په هیروان ما دلته ولیدل. د واشنگتن ډی سی په ښار کې په یو جامع جماعت کې د اذان غږ دی. الشرقاوی په پای کې ویل، شاید چې امریکایي شاګردان چې په ټولګي کې د عربي ژبې کومې کلمې زده کړې دي په حافظه کې به پاتې نشي، خو حتمان با زمانوم د یو داسې استاد په توګه د هغوی په ذهنونو کې ژوندی چې هغوی قدر او احترام کو او ما هم ورسره مینه کوله.
غم کچ ماری نی علم جاڑے جڑ ویر سر نور لام پس فخر جفاکڑے اوس دستا دستا جفا قبول وفا هر کما پہا رسل رضا چلی پتا باندھے پیدا ہر کما پہا رسل رضا
خبرونو لنډیز اوري د امریکا د پوز بویان پرون د چهارشنبه پولیس ویل چې د دین وروسته چې طالبانو یو سخت دریځ کس خپل مشر وټاکو اوس د هغوی سره د سولې د خبرو د شروع کېدو امکان لازر نشته. د لومړی ځل د چې یو امریکایي پوځي چارواکي په دې حق لا څرګندونې کړې دي چې د ولسمشر اوباما د ولسمشرۍ د دورې د ختمېدو نه مخکې هغه به د طالبانو سره د خبرو دپاره یو نوې لایحه غوره کړي او که نه. تیرونی افغان طالبانو ملا هیبت الله خونزاده د خپل مشر په توګه وټاکو. پرون د چهارشنبه پورز د اسلامي دولت ډله په عراق او سوریې دواړو هیوادونو کې د سخت مشکل سره مخ شوې ده. دا په دغو دواړو هیوادونو کې د کال 2014 نه راپدې خو چې هغوی خپل خلافت اعلان کړی دی د هغوی په خلاف تر ټولو لوی عملیات دي. نن د پنجشنبه په ورځ به د تیلو صادرونکو هیوادونو ترمنځ د اوپیک غونډه پیل شي. په دغه کې سعودي عربستان او ایران شامل دي. سعودي غواړي چې د دواړو هیوادونو په یو ځای سره د تیلو د صادرولو دپاره هدف وټاکي خو ایران د دغې سره موافق نه دی. د اوپیک په تیرو غونډو کې هم د ایران او سعودي عربستان ترمنځ په مسایلو زیاتې خبرې شوې دي. امریکا په شمالي کوریا باندې د نورو اقتصادي بندیزونو لګولو باندې غور کوي چې د شمالي کوریا د امریکا مالی نظام ته لاسرسی نور هم مشکل شي. او د امریکا د کالیفورنیا د ایالت د لاس انجلس په پوهنتون کې په ډزو کې دوه تنه وژل شوي دي. د غبرید پرون د چهارشنبه په سهار په 10 بجو شو. د هغې نه وروسته پولیسو سمدستي دغه سیمه محاصره کړه. د لاس انجلس د پولیسو مشر چارلس بیک وایي چې دغه یو ځانمرګ بریدو حمله کوونکي په یو کس ډزې وکړې او د هغې نه وروسته یې په ځان ووجو. دواړه وژل شوي کسان نارینه دي. یو امنیتي چارواکي د لاس انجلس ټایمز ته وویل چې داسې ښکاري چې حمله کوونکی محصل او یو پروفیسر وژلی دی او د هغې نه وروسته ځان ووجو.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې تاسو پام وکړئ. د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالاتو ته په کابل کې به نن آسمان ځای ځای اوریځ وي. د تودوخې لوړه درجه 19.8. په کندهار کې به نن آسمان شین وي. د تودوخې لوړه درجه 9. په هرات کې به هم نن آسمان شین وي. د تودوخې لوړه درجه 4. په جلال آباد او کندوز کې به نن آسمان ځای ځای اوریځ وي. په غزنی کې به نن آسمان شین وي. په خوست کې به هم نن آسمان ځای ځای اوریځ وي. او په مزار شریف کې به هم نن آسمان ځای ځای اوریځ وي. په فراه کې به نن آسمان شین وي. د ورځې د خوا به ډیره ګرمي وي. هوا به 24 درجې وي. او په هلمند کې به د تودوخې لوړه درجه 23 وي. دلته به ډیره هوا د ورځې ګرمه وي او شپې ته به 26 درجې شي او آسمان به شین وي. په همدې سره درنو اوریدونکو زموږ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه پای ته ورسېده. هیر مونسي چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ ستاسو په خدمت کې یو. اوس د دغې خبرونې همکاران حاضر دي. په دوی کې به نسرین محمود عزیزی خپله خبرونه تاسو ته معرفي کړي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.